سلامونه ستړي مشه تاسې مخه کلا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو له طبيبي قصره د مبارزې ملي اداره وايي په تیرو درې ورځو کې په اولس ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه 12 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی او 11 نور ټپیان شوي دي. د اورښتونو له امله د مرګ شوبله په کاپیسا، پروان، دایکندي، اروزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات او فراه ولایتونو کې اوښتې ده. له طبيبي قصره د مبارزې ملي ادارې نن په خبره کړي بیان کې د هم ویل چې د اورښتونو او سیلونو لامالا 204 اویا کورونه بشپړ ویجاړ شوی او نږدې 1500 کورونه په جزئي ډول تخریب شوی دي. په افغانستان کې د تیرو درې ورځو په ترڅ کې د ورښتونو لامالا یو شمېر مالی زیانونه هم اوښتي دي او د شاوخوا 1240 د لمنځه تلو خبرونه هم خپره شوي دي. دا سالنګ لوی لار د مسافرونکو موټر پر مخ پرانستل شو. د طالبانو د ټولګټو چار وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس پر اکسپانو لیکلی دی چې د حفظ او مراقبت مسؤلینو د هڅو په ترڅ کې یو لیکه سړک پرانستل شوی دی چې د سالنګ دواړو لورو ته ولاړو مسافرونکو موټرو ته اجازه ورکړل شوې چې حرکت وکړي. حق شناس یاده کړې چې د لارې د پاکېدو هڅې روانې دي چې سمه لار خلاصه شي او بیا ټولو موټرو ته د تیرېدو امکانات برابر شي. ګټو چار وزارت د ویان په وینا کې چرته واور او طوفان ودرېږي نو سبب د لوی لار په بشپړ ډول پرانستل شي. د سالنګ لوی لار د دوشنبې ورځې راهیسې د درنې واور او طوفان لامل د ترافیکو پر مخ تړل شوی و. د سویس پولیس وایي د کران موناتانا په تفریحي ښار کې د نوي کال د لمانځلو پر مهال د اورلګېدو له امله شاوخوا 40 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او نږدې 100 تنه نورو ټپیان شوي دي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اور قصدن چاچولی و. ځینې قربانیان ډېر سوځېدلي دي چې پېژندل یې سخته ده. د پیښه د شپې د 1:30 بجې وروسته رامنځته شوې ده. سیمه کې امنیتي اسواکونه دي او د سیمې پر سر الوتنې بندې کړې دي او پولیس وایي چې تر اوسه د اورلګېدو علت روښانه نه دی. د ایران د امنیتي ځواکونو یو غړی د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوی. د خبر نن پنجشنبه د ایران دولتي ټلویزیون خبر کړی. د ټلویزیون د لرستان ولایت د والی د مرستیال سعید پورالی په وینا وویل چې د بسیج ځواکونو یو تن چې یو ویشت کاله عمر و د کوهدشت په ښار کې د چهارشنبې په شپه په داسې حال کې وژل شو چې د عمومي نظم د حفاظت لپاره یې هڅه کوله. پورالی ادا کوي چې دا سرتیری د بلوا کوونکو له لوري وژل شوی دی. د یکشنبې له ورځې راهیسې چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي دي دا د مړینې لومړی خبر دی. بسیج د ایران د سپای پاسداران انقلاب تر سیرو لاندې ملیشه ده چې د ایران د دولت پیاوړی مټ ګڼل کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نوي کال هرکلی په یو وینا کې ویلي دي چې له روسیې سره به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د تړون لپاره هڅو ته دوام ورکړي خو نوموړي وویل داسې هم ممکنه نه ده چې په هره بیه موافقه وشي. د زیلنسکی د تېرې شپې دا ټلویزیوني وینا 1:20 وه. ده وویل چې د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سولې تړون 90% بشپړ شوی دی خو د نوموړي په ټکو چې پاتې 10% به ستونزمن وي او دا به د سولې اوکراین او اروپا برخلیک وټاکي. د اوکراین ولسمشر ویلي دي چې اوکراین سوله غواړي خو پر قیمتي نه غواړي. زلنسکی زیاته کړې چې د جګړې پای ته رسیدل غواړو خو د اوکراین ختمېدل نه غواړو. لکه چې روسیه پر اوکراین برید کړی دا د دغې جګړې څلورم کال دی. تاسو خبرونه واورېدل وړاندې سره د مطالب اورېدلی شئ. د طالبانو حکومت یو ځل بیا ویلي چې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو فارغانو څخه د اکسټ اگزام اخلي. خو دا چې د امتحان څه ډول امتحان دی او انجینر ته څومره په تمه دی او که چېرته وانه خیستل شي تاوان نه دی څه دی؟
د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې پورته ده. نو په روغتونونو کې چې ډاکټران نوي ښځینه نو څوک به ولادتونه ورکوي او څوک به دا خدمات وړاندې کوي.
روسته بعد دغه انجونو چې له انسټیټیوټونو فارغې دي او نه دي توانېدلي چې د ازموینه ورکړي اندېښنې به یې درسره شریکې کړو. له دې سربیره خوست ولایته به وشو چې هلته د کرکټ د لوبغاړي او ستوري په مرسته یو شمېر کورنیو ته کورونه جوړ شوی.
نوم یې د غری خلکي خورون غریبون خلکي زه په دوبۍ کې وو خو سعید دومره هغه نه روګټله تنخوا چې هم صرف و په منی ترلاسهله هغه په میاشت وله شو.
دا چې دا کورونا د افغانستان د کرکټ کوم لوبغاړي دغو خلکو ته آباد کړي وړاندې به یې جوسیات درته ووایو. له دې سربیره د سالنګ د لوی لارې د خلاصېدو په اړه او دا چې خلک له کوم ډول ستونزو سره مخ دي شکایتونه به درته واورو. او په پای کې به سره دا هم واورئ چې د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړي. کوم لوبغاړي په کې دي په دې اړه هم درته جزئیات لرو. د مطالعې مشتمتیا هم غواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفرید سیالیم په تخنیکی چارو کې سره قادر جلالوف دی. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تازه یو ځل بیا د امیر روغتیا وزارت روغتیا علومو د انسټیټیوټونو فارغانو ته د اکزیټ اکزام ازموینې مهال ویش اعلان کړی. یو شمېر ښځینه فارغانې وایي د دریم پرله پسې کال لپاره هم له دې ازموینې بې برخې شوې دي. دوی شکایت کوي چې له دې امله د کار اجازه نه ورکول کېږي. بلخوا ځینې ډاکټران وایي دا پرېکړه یوازې د فارغانو لپاره اندېښنه نه ده بلکې په خبرې د هغو روغتونو لپاره یوه جدي ننګونه ده چې ښځینه پرسونل پکې نشته او یا هم ډېر له کمښت سره مخ دی. نور تفصیل فیروزه عزیزی اورو.
که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت یو ځل بیا په کابل کې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو فارغانو ته د اکزیټ ازموینې مهالویش اعلان کړی، خو ښځینه فارغانې وایي د پرله پسې درېیم کال لپاره هم له دې ازموینې محرومې ګرځول سوي دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په هغه اعلامیه کې چې سه شنبه د جدي په نهمه یې په خپله اکس پاڼه خپره کړې پکې ویلي چې دا ازموینه به د جمعې په ورځ د جدي په نولسمه واخیستل سي، خو ورځ مخکې به ګډون کوونکي بایومیتریک او د ازموینې د ګډون کارتونه ورکړل سي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په دې ازموینه کې نرسنګ، فیزیوتراپي، درمل جوړونه، طبي ټکنالوژي، د سترګو ټکنیشن، انستیزي، رادیولوژي او د غاښونو پروتیز برخې شاملې دي. دوی د ازموینې ځای د کابل پوهنتون جمناسیوم ښودلی دی، خو یو شمېر ښځینه فارغانې وایي دوی له دې ازموینې محرومې ګرځول سوي چې له امله یې د کارموندنې چانس نه لري. د کابل اوسیدونکي او د نرسنګ برخې فارغې چې نوې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
کله چې دا سند ونه لرو د دندې اجازه نه راکول کېږي. دې حالت ټولې ډېرې ناهیلي کړې یو. موږ فورما هم ډکه کړه او پیسې یې هم راڅخه واخیستې او ویلې چې احوال درکوو، خو دا دې درې کلونه وسول چې همداسې پاتې یو. له دولت هم غوښتنه دا ده چې له موږ دې ازموینې واخلي او اجازه دې راکړي چې خپله برخه کې کار وکړو.
دا شان د بامیان ولایت د یکولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي او له قابلګۍ فارغې مرزي فروتان هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې، خو د دې لپاره چې د دوی په سیمه کې ښځینه ډاکټران او قابلګان نه وي، د دوو کلونو لپاره د قابلې په توګه په شخصي ډول کار کړای.
دولت بامیان ولسوالۍ یکولنګ قابلګان کې د ساحات دوردست خانمو
ما په یو کولنګ کې د قابلیت په توګه ځکه کار وکړ چې هلته په لیري پرتو سیمو کې شدي روغتیاي خدماتو ته هیڅ لاسرسي نه لري. لدی عمله هم هر وخت میندې او ماشومان مړ کېدل او تلفات مو درلودل. ما غوښتل له قابلګۍ طب برخې ته لاړ شم او زیات تعلیم پکې وکړم، خو دا چې ورڅخه محروم شوم راووتم.
نوموړی وایي اوس د لا زیاتو زده کړو لپاره ګاونډي هېواد ایران ته تللی ده. د روغتي علومو د انسټیټیوټونو د فارغانې د طالبانو له حکومت غواړي چې ازموینه کې د ګډون اجازه ورکړي څو په طبي برخه کې د کار کولو شرایط بشپړ سي. دا چې د روغتي علومو د انسټیټیوټونو څومره فارغانې د ازموینې ته پته مدي کرشمیري معلوم نه دی. طبي متخصصین خبرداري ورکوي چې دا پریکړه ایواز د فارغانو لپاره د اندېښنې وړ نه ده، بلکې د هغو روغتونونو لپاره یو جدي ننګونه ده چې یا ښځینه طبي پرسونل نه لري یا د پام وړ کمښت سره مخ دي. لدې ډلې د افغانستان د طبي شورا غړي او ډاکټر نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته وویل چې په ځانګړي ډول په نسایي ولادي برخه کې دا تشه ډېره محسوسه ده.
د ښځینه ډاکټرانو موجودیت په یوه ټولنه کې ډېر زیات مهم دی. د دې لپاره چې په دې مقصد زمانی کې چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې پورته ده، نو په روغتونونو کې چې ډاکټران نه وي ښځینه، نو څوک به ولادتونه ورکوي او څوک به دار خدمات وړاندې کوي؟ مخصوصا په نننۍ شرایطو کې د ښځینه ډاکټران باید نور هم زیات شي په ټولنه کې.
ډاکټر شفا جو وايي کدا باندې سوام وکړي پر اتلونکو کې باید خزینه ډاکټرانو کمښت او د ماین دوه ماشومان مړینې کچا نه جبرانېدونکي وي. اکزیټ ازموینه چې یوه برخه یې د عامې روغتیا وزارت او بله د لوړو زده کړو د طبي شورا لخوا د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو له فارغانو اخیستل کیږي، تر بریالیتوب وروسته دوی ته د کار او فعالیت اجازه ورکول کیږي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنې دوه وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولې دي. دوی دغه شان د 1403 لمریز کال د قوس په لومړیو کې نجونې د روغتیایي علومو په انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو پر افغان ښځو د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت.
داسې مخه کلا ازادي رادیو نورې د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د واورې ورېدو او د مواصلاتي لارو د بندېدو له امله لا جدي ننګونو سره مخ دي. دوی نن ازادي رادیو سره خبرې کول چې هوا سړه ده، اوږد انتظار او د اړینو اسانتیاو نشتوالی هغه ننګونې دي چې دوی ورسره په دې لارو کې مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
برق بسیار زیاد بود، هوا را بسیار سرد کرده.
مرتضی چی د څو ساعتونو لپاره د کابل بامیان په لویه لاره بند پاتې و، وایي هوا ډیره سړه وه او د په ګډون ټولو مسافرو ډیر بد وضعیت تیر کړ. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سړک کې له ساعتونو بند پاتې کېدو وروسته تیره شپه ناوخته کور ته ورسید او د سړې هوا له امله زکام سوای دی.
خراب شر برباری بود، هوا به شدت سرد بود، اون طریق ما بوده امکانات درست نداشت.
لاره کې واوره وریده او هوا ډیره سړه وه او هغه موټر کې چې موږ وو سم امکانات یې نه درلودل. یوازې د لارې په یوه سیمه کې چې نوم باندې نه پوهېږم تقریبا څلور ساعته بند پاتې وو.
د غور ولایت اوسیدونکو غلام سخی هم ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر مسافر چې د بکک کوتل په سیمه کې د ساعتونو لپاره بند پاتې وو نن خپل منزل ته ورسېدل.
تر سره بارش برف شدید د بند بکک
د واورې د ورښت له امله په بکک بند کې تیر څلور ساعتونه څو فلنکوشونه په لاره کې بند پاتې وو چې پکې مسافرې خزي او ماشومان هم وو. چنا روغان وو او وروسته چې لار خلاص شوه خلک له سترو ستونزو سره مخ وو.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په داسې حالاتو کې د لوی لارو د پاکولو لپاره بشپړ چمتووالی ولري تر څو خلک له ستونزو سره مخ نسی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس د پنجشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په خپله ایکس پاڼه د یو ویډیوي پیغام خپرولو اعلان کړی چې د سالنګ په ګډون د ډیری ولایتونو مواصلاتي لارې بیرته پرانستل شوي دي. شناس یاد کړی چې د ولایتي ادارو لخوا د هغو فرعي لارو د پاکولو لپاره کار روان دی چې د واورې ورېدو له امله بندې سوي چې د نن ورځ تر پایه به بیرته پرانیستل سي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د جدي په لسمه په خپله ایکس پاڼه اعلان کړی و چې په بامیان، دایکندي، غور او غزنی ولایتونو کې یو شمېر لارې د واورې د ورښت او طوفانونو له امله تړل سوي او په دې لویو لارو کې تګ راتګ موقت ډول بند سوی دی. د دې وزارت د اعلان له مخې په بامیان ولایت کې د پنجاب، ابقل، کرمان، سیا دره پنجاب، پل بنشوی، د بامیان، غور، د بکک کوتل په شاوخوا کې او د بامیان د دریسوف د واورې ورېدو او د هوا د خرابوالي له امله تړل سوي دي. د دې وزارت خبره د کابل دایکندي لوی لاره د کوتل قناق سیمه په غور ولایت کې یو شمېر ارتباطي لارې او په غزنی ولایت کې ناور لا هم د ترنو واورو له امله تړل شوي دي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د والی دفتر هم د چهارشنبې په ورځ اعلان کړی چې د هرات تورغونډۍ لویه لاره د واورې ورېدو او د سړک د ښویېدو له امله د لاریو او درنو موټرو پر مخ تړل شوي او یوازې تیز رفتاره مسافر وړونکي موټرې کولی شي د زنجیرونو په کارولو پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د پیښو او چاپریالي چارو ځینې کارپوهان ټینګار کوي چې په داسې حالاتو کې چې لارې بندې وي، حکومت او موټر چلوونکي باید د مسافرو د ژوند ژغورلو او دوی سره د مرستې لپاره له وړاندې تدابیر ولري. له دې ډلې عبدالعظیم صدیقي ازادي راډیو ته وویل
ډیرو مسؤلیت دا ده چې اول خود هغه ساحې د هوا د حالاتو نه ځان خبر کړي، بل مسؤلیت یې دا ده چې ځان سره چین باید ولري، ځان سره خوراکي مواد په موټر کې اخلن ولري، لکه مریضان ورسره وي، ماشومان ورسره وي. حکومت په دغسې حالاتو کې باید اماده باش ټیمونه ولري، یو ټیم خود لار عاجل پاکه کی، دوم ټیم باید چې خلکو ته اولیه کومک لکه غذایی مواد او ګرم کوونکي لکه لباس او کمپل او دا باید خلکو ته کومک ورسیږي. د حکومت دا مسؤلیت دی. دلته
د یادونې ده چې په بیلابیلو وختونو کې د لویو لارو او د ولایتونو ترمنځ د مواصلاتي لارو تړل کېدو نه یوازې د مسافرو او موټر چلوونکو پر وړاندې ستونزې رامنځته کړي، بلکې په ځینو ولایتونو کې آن د خوراکي توکو رسیدو چارې هم ستونزو سره مخ کړي او په بایو یې منفي اغیزې کړي دي.
د جنوري په نمړې د خوست په ګربزو کې هغه کورنۍ ته د نوې جوړ شوې کور کلیانې وسپارل شوې چې مخکینۍ کور یې په تېر نومبر کې د ډرون په برید کې ویجاړ شوی و. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ګربزو د شیرشی په غریز سیمه کې د رحمن الله ګربز د خیریه بنسټ لخوا د هغه کورنۍ یوازینی پات ژوندی کس نور اسلام او د هغې ناوې د استوګنې لپاره نوی کور جوړ او وسپارل شو چې څه موده مخکې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ډرون په برید کې د کورنۍ شته لس غړي وژل شوي او کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی و. سیموال وای یادکور چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ په مالی لګښت جوړ شوی، د دې غمزپلي کورنۍ د پات یوازینی غړي د نوي کور بنسټ کې خودل دي. د یاد بنسټ استازي عنایت الله پایخت وویل
رحمان الله ګربز خیریه بنسټ د همدې احساس له مخې دا هڅه وکړه چې دا کور یوازې د استوګنې ځای نه، بلکې د دې ځورېدلې کورنۍ لپاره د نوي ژوند، عزت او هیلې یو پیل وګرځي. دا کور د ژوند بنسټیز ساتیا او سره سم جوړ شوی، څو لک تر لګه د سر سیوری امن او ثبات ورکړي.
که څه هم د نور اسلام خپل کور کوم چې د تیر نومبر په 23مه شپه مهال د بی پیلوټ الوتکې په بمبارۍ کې په بشپړ ډول ویجاړ شو د مغولګي په سیمه کې و، خو د دې لپاره چې یوازې نه وي نوموړي ته د ورور په کور کې آبادی وکړه. نور اسلام د ده پر کور د بمبار پر مهال کار او مزدوري پسې عربو کې مسافر و. نور اسلام د خپل نوي کور په اړه وایي
موږ د غری خلکې خورون غریبون خلکې، زه په دوبۍ کې وم خو سعید دومره غنه روګټله تنخواه چې هم صرف وطن نه ترلاسه خبر ہے.
قومی مخور وای لزیانمن او اړمنو کورنۍ سره لګیم راستي هم د اغوی د بیړنې او ارتیاو ته رسیدنی او د دوی د ستونزو پر راکمولو کې ګټوري تمامېږي او لشتمن او خیریه بنسټونو غوړي چې د هغوی لاسنیوي وکړي. یو تن قومی مخور حاجی حافظ الله جان ویل
کپه وسخ سورکه یو سړی تو ته ډیر شی وا ډیر خیره نه کمباله پتو چوي نو تو ته دا سورنه هم خاصه خاطر سي خوشحالی.
یاد دیوی د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې چې اوسیدونکو تر ډیره پښتانه دي، مخکې هم څو سوار پر ملکی خلکو د بمباریو او توغندوی بریدونو په خرامې څه شوی چې پړای د پاکستان پر پوز اچول شوی ده. په دې وروستیو کې هم پر کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ څو کرت وسلوالې جګړې وشوې او په وروستي ځل بیا د تورخم، سپین بولدک او غلام خان په ګډون د دواړو هیوادونو ټولې ترانزیټي او غیر رسمي لارې تر نامعلومې مودې وتړل شوې.
یو شمېر هغه کورنۍ چې د فراه ولایت وروستي سیلابونو کې غړي ټپیان شوي وایي بیړنیو او لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د کورنیو او د کورونو د ویجاړېدو او د نمړنیو اسانتیاو د کمښت له امله له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل فیروز عزیزي نه اورو.
یو شمېر هغه کورنۍ چې د فراه ولایت وروستۍ سیلابونو کې غړي ټپیان شوي وایي چې پیړنیو او لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د کورونو د ویجاړېدو او د لومړنیو امکاناتو د نشتوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې یاد سي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د ده د کورنۍ یو 15 کلن غړی او یو 14 کلن غړی سخت ټپیان شوي دي چې په خبره یې د طالبانو ځواکونو لخوا د هرات روغتون ته لیږدول شوي دي.
د کور چت پر دغو دواړو را پرېوتې وله. بده مرغه د دوی ملا، پښې او لاسونه مات شوي وو. د غاړې او سر پرته د مخ هډوکي هم مات شوي وو. د طالبانو ځواکونه ورسېدل، هغوی له غذا یې راوویستل. ماشومان چې سطحي ټپیانو هم راوویستل شول او لوړو او خوندي کورونو ته ولېږدول شول. طالبانو رسېدنه وکړه، خو بیا هم لا زیاتو مرستو ته اړتیا شته. انشاءالله چې نورې مرستې به هم وشي.
ولایت یو شمېر اوسیدونکي دا هم وایي چې د سیلابونو له امله ځینې لارې بندې شوې دي. یو تن له دوی چې نه غوښتل نومې راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو چې راغلي وه طوفان هم ورسره وو. د ګلستان ولسوالۍ و فرا رود او بالا بلوک و خاک سفید بکوا په دوه کې سیل راغلی دی او لارې بندې دي. نو بکوا او خاک سفید کې هم څلور موټر د سوارلي موټران خراب شوي دي دغه سیلاب خاطر. پر زخمیان هم شته، مړه هم شته. نو په دغه ولسوالانو کې خسارات رسولی دی، اما علي هم جاني.
فراه ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د سه شنبې په شپه د دې ولایت د سیلابونو له امله یو کس مړ شوی، څلور نور ټپیان شوي او خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. د دوی په خبره د دې ولایت د مرکز په قرغزرد او دوزدک سیمو کې شاوخوا 200 کسان ژغورل شوي او خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت هم ویلي چې سلګونه کسان چې د فراه ولایت په مرکز کې د سیلابونو له امله بند پاتې وو د هلیکوپټر په وسیله ژغورل شوي دي. هغه اعلامیه کې چې دغه وزارت د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 1 په خپله ایکس پاڼه خبره کړې، پکې راغلي چې دا کسان د پشترود، خاک سفید او قلیکا ولسوالیو څخه خوندي سیمو ته لېږدول شوي دي. په اعلامیه کې همدارنګ راغلي چې په دې پیښه کې په قلیکا ولسوالۍ کې یو کس وژل شوی او په ټوله کې خلکو ته د پام وړ مالي زیانونه اوښتي دي. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې عمومي مدیر سمیع الله توکلی ازادي راډیو ته وویل چې د بیړنیو مرستو ډلې سیمو ته استول شوي دي او د کورنیو او ملګرو ملتونو د همکارو بنسټونو په همکارۍ د سروې او مرستو د ویش بهیر روان دی.
د ولایت د بیړنیو مرستو ډلې سیمې ته استول شوي دي. د سروې تر څنګ مرستې هم شوي دي. کورنۍ همکار بنسټونه او ملګري ملتونو عملي کار پیل کړی. سیمو ته تللي دي. اوس وضعیت عادي شوی، کومه جدي ستونزه نشته. دا مهال سروې روانه ده او عملا د خوراکي او غیر خوراکي توکو او موقتي سرپناه ویش روان دی. یو څو ټپیانو چې روغتیایي مرکزونو ته لېږدول شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOMY افغانستان هر کال له طبیعي پیښو لکه سیلابونو او زلزلو سره مخ کیږي او د اقلیمي بدلونونو له امله د دغو پیښو شدت او اغېزې زیاتې شوي دي.
تیر ورځ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې عبدالله احمد او ساق رحیمی هغه څیرې دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کاله نه دي لوبېدلي. ټاکل شوی چې د کرکټ د 16 اورونو نړیوال جام د فبروري په 10 د هند او سریلانکا په کوربه توب پیل شي او میاشتې دوام وکړي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې ګډون کوي. ورځو په دې اړه چې په دې لوبډله کې نور څوک انتخاب شوي دي، سنا کاکړ له بختیار ساحل سره مرکه کړي.
په عمومي ډول که دغه سکواډ وار زول شي، په دې کې تا تر ډیر هغه لوبغاړي دي چې تمه کې د رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران په اوپننګ کې ورسره صدیق الله تل درویش رسولي عظمت الله عمرزی دا پنځه د ټاپ آرډر بیټسمینان دي. شپږم نمبر کې لږه ستونزه ده خو شاید کرکټ بورډ لوبډله به ګلبدین نایب ته دغه ځای ورکوي. ورسره به بیا محمد نبی راځي. محمد نبی نه وروسته راشد خان او نور احمد او مجیب او فضل حق فاروقی او نوین الحق یو بهترین یو لس کسیزه لوبډله تنه انتخابې دی شي چې کوم ستونزه زه پکې نه وینم. او زه فکر کوم چې هغه کنفیوژن دا ځل په دې سکواډ کې لري شوی چې ګلبدین نایب کا کریم جنت. زه وایم چې ګلبدین نایب اوس چانس لري ځکه کریم جنت نشته چې ټول میچونه ولوبوي. او که چیرته په دغه برخه کې بیا ستونزه پیدا کیږي نو په میډل اډر کې اساق رحیمی از وکټ کیپر بیټسمین کلو بول کیږي ګټور به وي ځکه هغه که کیپینګ کوي بیا به ګربز ته لږ ذره فری هینډ وي او هغه به یوازې یوه دنده مختوړي.
کوم نوې کسان چې د لوبډلې لپاره انتخاب شوی څومره به غوره انتخاب شوی او آیا وبسلیږي؟
یو مسله په دې سکواډ کې لا هم شته او هغه د میډل اډر د یو توپوهون کی مسله ده چې مخ کې پاغه برخه کې په پنځم یا شپږم نمبر باندې نجیب زدران توپوهنه کوله هغه ته شلا هم خالی ده. بیا کرکټ بورډ کریم جنت ته موقع په دې پوزیشن ورکړي چې هغه هم کڅام با استعداد لوبغاړی دی خو ګټور تمام نشو. نو تمه کېده چې دغه پوزیشن ته به کرکټ بورډ یو ځوان با استعداد ځوان لوبغاړی انتخاب کړي چې هغه د دې وړتیا ولري. خو بدبختانه چې کرکټ بورډ د دې لپاره شاهد الله کمال انتخاب کړي څوک چې د شلوریس کرکټ لپاره هیڅ مناسب لوبغاړی نه دی. هغه د وګد فارمټ لپاره ښه ثابتې دی چې خو شلوریس کرکټ کې د عمر وړتیا نه لري چې هغه د میډل آرډر د توپوهن کې په توګه دغه تشه ډکه کې. دا یو ستونزه ده په دې سکواډ کې. بله مسله پکې د مجیب ولا محمد غزنفر په انتخاب کې زما له اند چې کرکټ بورډ ساوه شوی باید په دې سکواډ کې علامه محمد غزنفر وای ځکه مجیب لا هم هغه د میچ وینینګ په حالت کې نه دی. دغه ستونزې لا هم باقی جریان لري. او د دې سره سره علامه محمد غزنفر داسې یو لوبغاړی دی چې ورځ تر بلې موږ وینو چې هغه کې مثبت تغیرات راځي او هغه مخ په ښه کېدو روان دی. دا یو مسله ده باید د سکواډ کې وای. بله مسله د چټک توپ اچونې په برخه کې د عبدالله احمدزی انتخاب زما لاندې مناسب انتخاب نشي کېدی. یو خو شلوریس کرکټ چې دی تر ډیره پورې دا غسې توپ اچونکو لپاره مناسب دی چې هغوی ویریشن سره توپ اچونه کوي. معنا دا چې هغوی مهارتونه لري. یوازې چټکه توپ اچونه د دې بسنه نه کوي چې یو لوبغاړی دی په کې شلوریس کرکټ کې ځان بچ کړی شي. په شلوریس کرکټ کې به ته اکانمي صحیح ساتي یعنی په پښلو په چلیری شو توپونو باید تر دیر شو لوړې منډي ورنکي او کتر چلیری شو توپونو دې چلیری شو نه کم منډي ورکړي دوه درې وکټې دی واخسي دا ډیر ارزښت لري. او په مهم وخت کې چې لوبډله تا تاړتیا لري ته باید اور څنګه وکي. په شلوریس کرکټ کې هر بال کول چې ودا کاونټ کیږي یا حسابيږي یا پام ورته کیږي. نو د دې لپاره مجرب او تجربه لرونکو لوبغاړو په کاریږي. آپشنونو کې افغانستان لزان سره بلال سمی درلود امدارنګ ازیا شریفی دغراز نوید زدران دا درې هغه تو پچون کې د زمال اند چې دوی د دې ورتیا لري چې باید په لوبډل کې وي. یو وجه دا ده چې لډیره وخت دوی له لوبډل سره دی هارد بال کرکټ کوي مختلف نړیوال میچونه کړی دی. عبد الله احمد زه تازه لکه نسبال کرکټ څخه راغلی هارد بال ته. نو خلو بغاړه ده خې استعداد ده خلا وخت ارتیا لري چې هغه ولوبېږي.
کوم لوبډلې چې افغانستان سره په ګروپ کې دي دې ته په پام آیا افغانستان به څومره مخته ولاړ شي؟
په نړیوال جام کې بیا د افغانستان سیالان چې دي زه فکر کوم په ګروپی پړاو کې افغانستان تر ټولو په سخت ګروپ کې قرار لري چې نیوزیلند او سویلي افریقا سرسخت حریفان دي. کتا سوی نه نن سبا نیوزیلند او ساوت افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې په نړیوالو جامونو کې اکثره دوی ترنیمه پهلو پورې ځان رسېي. معنا دا چې په ګروپی پړاو کې خېسیاله کوي. افغانستان که څه هم په تیر نړیوال جام کې نیوزیلند ته په یو اړخیزه توګه ماتې ورکړې وه او له سولفي قای بیا په یو اړخیزه توګه په سیمی فاینل کې ماتې خوړلې وه، خو اسانه به نه وي. یو ایڈوانټیج یا برتری د افغانستان لپاره دا ده چې لوبې په آسیا کې دي، په ځانګړې توګه په هند او سریلانکا کې چیرته چې د سپین بولینګ تله درنه ده نسبت تر چټکې توپ اچونې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پس پیڅلی نامه سلامونه کوي. هیله مې ومني د رنوست کوونکو هیله د چروغ او چور به ستاسو وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون و هم لوست شرخ لاس وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست را خیر نشي بوله سره مل پاتې سي. د رنوست کوونکو نن مو موضوع د غوریان او خوارزم شاهانو په حق لدی. په دې لوست کې به مو جوړ تاسو د غوریان په حق لا تر څنګه د خوارزم شاهانو اړوند معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړی مو موضوع د غوریان په حق لدی. غوریان زموږ د هیواد په مرکز کې د غور د سیمې څخه راپورته سوي دي او په اصل کې د دوی ریشه ملکشن پسته رسیږي چې دوی په غور کې امارت درلودي او منهاج السراج جوزجاني د طبقات ناصري په کتاب کې د ملکشن په اړه لیکلي دي چې دوی د اسلام په لومړني وختونو کې ژوند کوي او په داوطلبانه توګه په دغه دوره کې د نموړي په اساس د اسلام په سپېڅلي دین حضرت علي رحمه الله عنه مشرف سو او همدارنګه دا امارات دوا سمبولونه یعنی عهد او لواط دته ورکول سوی و. لومړنی کس چې د هارون رشید څخه د عهد او لوا تر لاسه کړ هغه امیر بنجي نهاران نومیدی چې دی بیا ورسته د امیر فولاد څخه د غور دویم ځواکمن امیر بلل کېده او د غور د امیرانو څخه محمد سوری د سبتګین او د زوی سلطان محمد غزنوی هم و. د سلطان محمد غزنوی څخه بیا ورسته د غور واکمنی د هغه زوی ته چې هغه شیس نومې دی هغه ته ورکول کیږي. بیا ورسته لدی غوریان د غزنویانو تر ورکې لاندې راځي او کله چې دغه د غوریانو وقفه د غزنویانو تر ورکې لاندې راغلل سره لدی چې دوی په خپلو سیمو کې خپلواکه و خو بیا هم دوی غزنویانو ته باج ورکوي چې دغه حالت بیا د سلطان بهرام شاه غزنوی او همدارنګه سلطان سنجر سلجوقي تر پاچاهي پورې دغه حالت دوام درلودي. په دې دوره کې بیا غوریانو د علاءالدین حسین تر بشیر لاندې په 1538 کال کې د سلطان سنجر سلجوقي سره جګړه وکړه خو علاءالدین حسین د سلطان سنجر سلجوقي د خوا مات خوري. بیا د غور مشتی د تورسیږي چې علاءالدین حسین هم اتوخ وروسته بیا پر غزنی باندې حمله کوي او غزنی سیمه نیسي. خپل ورور سیف الدین هم د بهرام شاه غزنوی پر ځای باندې د غزنی حاکم وټاکي. اتوخ وروسته بیا د غزنی د خلکو د غزنی خلکو پر هغه باندې د هغه پر ضد باندې پاتسون وکي او د سیف الدین په وجول سره یو ځل بیا د بهرام شاه غزنوی د پاچاهي پر تخت باندې کښینوي. یعنی په دغه وخت کې چې علاءالدین حسین پر غزنی باندې حمله کوي غزنی نیسي او خپل ورور راولي د بهرام شاه غزنوی پر ځای کښینوي او د غزنی حکومت چارې د تور کوي. نو په دغه وخت کې د هغه حالات یو څه سره خرابېږي، د صحیح شکل سره حکومت نه کوي او دلته د غزنی خلک پاتون ته اړ کیږي چې بیا د غزنی خلک د هغه په وړاندې پاتون کوي. سیف الدین وجنی او د وجلو سره بیا یو سل بیا بیرته بهرام شاه غزنوی د پاچاهي پر تخت باندې کښینوي چې د هغه څخه وروسته بیا علاءالدین حسین غزنوی نیسي او هغه سوځوي چې د دې وروسته بیا علاءالدین ته جهانسوز وي او د همدغه جهانسوز په نامه دی مشهور کیږي. د علاءالدین څخه څه وخت وروسته بیا د هغه وراره غیاث الدین بنسام د غور واکمن کیږي. یعنی د غور د واکمنی چارې دته په لاس ورځي. طبي د خپل زړور ورور شهاب الدین محمد بن سام په مرسته باندې غزان ته چې هغه د غزنی حاکم وو هغه ته ماته ورکوي او د غوریانو تر لاس لاندې سیمې چې وي هغه د سیند څخه تر کرمانه پورې رسوي او د سلطان شهاب الدین په 1509 کال کې په 1590 قمری کال کې او یا هم په 1143 میلادي کال کې لاهور نیسي او غزنویانو سلطنت په بشپړ توګه سره د منځه وړي. په دې ډول سره د غزنویانو حکومت له منځه وړل کیږي او دلته د خوارزم شاهان راپورته کیږي. راځو خوارزم شاهان پیژنو چې خوارزم شاهان څوک دي او څه ډول خپل حکومت پیلوي. د خوارزم شاهانو لومړنۍ څیره انشتګین غرجن نومېدی، یعنی د دغه لړۍ یا د دغه حکومت لومړنۍ کس چې د دغه حکومت بنسټ ایږدي او راپورته کیږي هغه هم دغه انشتګین غرجو، چې د پاسل کې د افغانستان په مرکز کې د غرجستان یا د اوسنۍ هزاره جات د سیمې څخه دی او د هغو خدمتونو په بدل کې چې دوی سلجوقي دولت ته کړی وو دغه سیمنیسي یا د تور کول کیږي. د کوم خدمتونه چې د سلجوقي په دولت کې کړی و د هغه په بدل کې لوړ مقامونه تر رسیږي، چې بیا په پای کې د حتی د خوارزم امارت او په برخه کېږي. دته دغه امارت دته په لاس ورځي او تر هغه لاس لاندې سیمې نیسي. د انشتګین غرجه د مړینې څخه وروسته بیا د ده زوی محمد په 491 قمري کال کې 1090 میلادي کال کې د سلطان سلجوقي د خوا څخه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي او د ده حکومت پیلېږي. یعنی خوارزم شاهانو دغه لومړنۍ څیره چې هغه انشتګین وو، دی چې کله دغه کوم خدمتونه چې د سلجوقي خدمت ته کړی وو یا د سلجوقي دولت په خدمت کې وو د همغه ټولو خدمتونو په وروسته یا د هغه په بدل کې دته ډېر لوړ مقامونه ورکول کیږي، چې بیا حتی دغه د مقامونو درجه تر دې ځای رسیږي یا دغه بدله ورکول تر دغه ځای رسیږي چې د خوارزم امارت دته ورکول کیږي، چې بیا وروسته د واکمنۍ څخه وروسته یا د دورې څخه وروسته چې کله د مرکیږي او د دمرني سره سم بیا د زوی محمد واک ته رسیږي او هغه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي. محمد په د لمړي ځل لپاره په ځان د خوارزم شانوم کې شو، یعنی د خوارزم شانوم یې خپل ځان باندې کې شو دی او د خوارزم شاهانو دغه پیوړی امیران یا پیوړی حکمران چې هغه د علاوالدین تکیش او د علاوالدین محمد څخه عبارت و چې په ځنګړي توګه د علاوالدین د حکومت په دوري کې د خوارزم شاهي دولت تر ورکی لاندې سیمې چې بیا خپل ازمي حد ته ورسېدي او همدارنګه د غوریانو حکومت هم په 1402 قمري کال 1206 میلادي کال کې د علاوالدین د خواصه خدمتین تزي او په دې توګه بیا د سند سند تر سند پورې د خوارزم شاهانو واکمنۍ غځیږي. یعنی دغه د سند د سند تر سند پورې د ټولي سیمې د خوارزم شاهانو لاس ته ورسي او د دوی هغه کوم حکومت یا واکمنۍ چې هغه پراخه کیږي. سره د دغه دومره پراختیا د چې دوی دومره ډیره پراختیا وکړه، دونه ډیره سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې، د دغه پراختیا سره سره بیا هم خوارزم شاهي دولت ډیر وخت پاتې نسو یا ډیر وخت دوام ونه کړي، ځکه د یوې خوا د عباسي خلیفه سره اړیکې شې نه وي او په پایله کې نصر الدین لا هم د خوارزم شاهانو د مخالفینو څخه ملاتړ وکړي او د بل پلوه بیا د مغولانو د چنګیز خان تر مشرۍ لاندې د دوی په سیمه باندې یرغل وکړي او مغل د خوارزم شاهونی وي، چې په دې ترتیب سره بیا د خوارزم شاهي دولت د واکمنۍ د لمنځه وړلو موده را ورسېده او د خوارزم شاهي دولت په همدې ډول سره دغه واکمنۍ لمنځه ځي او وروسته د مغولانو دغه کوم لشکر چې وو چې لشکر د چنګیز خان په واسطه یا د چنګیز خان په مشرۍ سره مخته تللی، دغه کومې سیمې چې دوی ونیول بیا د دوی حکومت یا د دوی دوره را شروع کیږي. راځو دا ته چې په دغه دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و. د پله پسې حملو په ترڅ کې یا دغه کومې حملې چې سویبه د همدغه پله پسو يرغلونو یا حملو لشکر کې یو دوامدار جګړو په دلیل کته هم دغه سیمه ډېر اقتصادي ودی او غوړېدنې لپاره مناسبه نه و، یعنی کته هم د شرایط ورته مساعد نه و یا داسې یو زمينه ورته برابر نه و چې د اقتصادي اړخه وده وکړي. خو بیا هم زموږ خلکو په دې دوره کې د کرنې زراعت او تولیدولو لپاره خپل هغه دوریزي ډیر مهم او لمړني اړتیاوي پوره کولې. دوی به وربشي، غنم، وریجی، همدارنګه پومبا، انګور، ممیز یا کشمش، بادام، پنیر تولیدول، یعنی د دوی تولیدات همدغه شان و. سره له دې چې د زمينه او هغه شرایط مناسب نه و یا د مناسب شرایط ورته برابر نه و، خو بیا هم دوی د همدغه کرنې زراعت او تولیدات له مخې خپل اړتیاوې پوره کولې او تولیدات دغه پنیر، بادام، انګور، پومبا، وریجی، غنم، وربشاو داسې نور و. د دې ترڅنګ د هیواد د زینو قانونو لکه سره زر، سپین زر، اوسپنه، همدارنګه میز، سرب او نوښتر هم استخراجېدل. په دغه دوره کې کوچني صنایع لکه نساجي، چرم جوړونه، قالین د قالین اوبدله او وسله جوړول هم په دغه محل کې دود درلودي. دا دوره د پوهې او فرهنګ په برخه کې د ساماني او غزنوي دورو ادامه بلل شوې ده. یعنی د فرهنګ او د پوهې په برخه کې د سامانیانو او د غزنویانو ادامه ده. یعنی د هغه کوم خدمتونه یا کوم پرمختګونه چې په دغه ساماني او غزنوي دورې کې سوي وو، په دې دوره کې دغه خدمتونه همداسې ادامه لري. سره له دغه ټولو په ځانګړې توګه غوریان نو ودانیو او آبادی ته پاملرنه وکړه او ځینې جماعتونه، کلاګانې او ودانیانې هم دوی په دغه دوره کې جوړې کړلې. د دورې د ودانیو د ډلې څخه هغه ډېر د پاموړ عمرانات هم د عمرانات څخه یو هم د هرات جامع جماعت دی چې هغه د غیاث الدین محمد غوري په دوره کې پر هغه باندې کار شروع کیږي. ورپسې په غور کې د جامع منار دی چې هغه 3.5 متره لوړوالی لري او د محمد غوري په نامه د برلیک په د لودلو سره د غور د جام په سیمه کې واقع دی. د نړۍ د لویو منارونو څخه دا منار ګڼل کیږي او د دې ترڅنګ د دوی د پوهانو او عالمانو ته ډیره په درنه سترګه کتله، هغه ته به قدر ورکوي او احترام به کوي. غوري امیرانو د علم او ادب سره ډیره زیاته مینه درلوده او هغه وخت چې علاءالدین جهانسوز چې موږ ویل هغه د غزنی شهر سوځوي او بیا وروسته دته د جهانسوز نوم ورکول کیږي، هغه وخت چې همدغه علاءالدین جهانسوز د محمد غزنوي او همدارنګه د ځایناستو هغه ډیر شایسته ودانی د مین زوړې خرابوي، په همغه وخت کې یا په همغه حال کې د هغه شیرونه چې د دې مانی په حق لبا دی ویل سی و ټول په سرو زرو باندې واخیستل په خپل کتابتون کې شو. دا هغه د علم، ادب او فرهنګ په برخه کې د دوی ځینې لستراوړنې یا کارونه و. خوارزم شاهانو د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ سیاست هم پلی، یعنی په دغه وخت کې د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ یا حمایت هم کړي او دا خبره مشهوره ده چې استاذ خوارزم شاه چې د خپل انشاء د دیوان مشري لپاره بیا رشید دین محمد وتوات بلخي غوره کړی و یا د انتخاب کړی وو، او دغه هنرمند شاعر چې بیا په فارسی، عربي همدارنګه نظم او نثر کې ډیر لوی لاس درلودي. د حدائق السهر فی دقائق الشعر کتاب هم د دپلر شونه باندې لیکلی دی او دغه کتاب د معنی بیان او د دې ترڅنګ د وینا، د لفظي او معنوي صنایع په برخه کې ولیکل سو. همدارنګه سیده بیگم یا علویا د کمال او د فضل خاوند د دیوال لرونکو شاعر هم په همدغه وخت کې اوسیدل چې دا بیا د وتوات بلخی د شیرونو په جواب کې شیرونه ویل دي، او د دې ترڅنګ علاءالدین محمد سره لدی چې د یو ډیر بیره ما او د تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیر وو، یعنی یو ډیر بیره هم سیاست او خاص تدبیر نه درلودي. د بل پلوه بیا د یو عالم، د علم پال او ادب پال څیر په توګه پیژندل شوی دی، او دا سویل کې چې دی یو دیندار او علم دوست پاچا وو، یعنی علم او ادب ته به ډیر د هغه سره به ډیر مینه درلوده او د هغه په هغه برخه کې د ځینې کارونه کړی دي. سره له دې چې دی یو بیره ما بے تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیر وو، خو بیا هم د علم د علم پال او د پال څیرې په توګه پیژندل کیږي او خلک په دې باور دي چې د دیندار او علم دوست پاچا وو. نو تر نن څخه کوم کو دا موږ تاسو ته د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو، یعنی د خوارزم شاهانو او ترڅنګ د هغو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و، دغه موضوع اړوند موږ او تاسو نن معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو تر همدغه ورستنی شی بوره سره مل پاتې سوي اوسي او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستی وي، د پاموړ به مو ګرځېدلې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
سلامونه کی هلی میومنی درنه زکون کو هلی د چروه او جوړ بیا تاسو وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون او هم لوست شرغلاست وایم هلی د چنل ورځ هم د لوست اخرنی شی بور سره ملوسی او د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نو د نن ورځې موضوع مو اصلاحات او ریفورمونه دي، یعنی کله چې د افغانستان سیاسي خپلواکي د امیر امان الله خان په واسطه سره واخیستل شو، نو دغه لاسته راوړنه یا دغه خپلواکي د هیواد په ټولنیز او اقتصادي برخو باندې ډېر اغېز وکړه. د افغانستان یو نوی مرحله ته ورداخل کړي او له همدې امله دی چې امان الله خان د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت درلودي او د هغو په ملاتړ سره ځینې مهم بدلونونه رامنځته کړل. دغه اصلاحات او دغه بدلونونه چې امان الله خان د خپلواکۍ د اخیستلو څخه وروسته په هیواد کې رامنځته کوي، هغه په دوو مرحلو کې ترسره سوه، چې لومړنۍ مرحله یې د 1909 څخه تر 1914 میلادي کال پورې دوام درلودي. د افغانستان خلک چې د پرمختګ غوښتونکي وه د دولت سره ودرېدل او دغه اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کړه، د دغه نوي اصلاحاتو ته هرکلی ویل او د دغه اصلاحاتو ملاتړ و. د اصلاحاتو دوهمه مرحله بیا د 1914 کال څخه شروع کیږي، بیا تر هغه وخته پورې چې اماني دولت پای ته رسیږي، چې په دغه کې دغه وخت کې په دغه مرحله کې کوم اصلاحات رامنځته کیږي هغه د ځینو کورنۍ او ځینو بهرني لاملونو له امله عملي کیږي نه او عملي بڼه نه پیدا کوي. هغه اصلاحات چې امیر امان الله خان په مالیه او اقتصادي چارو کې رامنځته کوي هغه دا دي چې نوموړي پر خلکو باندې د مالیاتو فشار راکموي، یعنی مخکې د افغانستان د خپلواکۍ څخه مخکې هغه کوم حکومتونه چې وه هغه ډېر لوړ مالیات پر خلکو باندې ایښي وه. نو کله چې امان الله خان خپلواکي ترلاسه کوي، واکمنۍ ته رسیږي، نو هغه پر خلکو باندې د مالیاتو دغه فشار راکموي، د ځمکې څخه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي، یعنی کوم مالیات چې جنس په جنس سره سرته رسېدل هغه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي او ټول خلک پرته له خان او تشتن څخه د کومې سپارښتنې څخه پرته نیغ په نیغه یعنی په مستقیم ډول سره د مالی دفترونو سره دوی په اړیکه کې و. د څارویو د مالیه د ورکړې لپاره هم د څارویو محصول په نامه باندې قانون رامنځته شو چې د مالیو ادارې د مالی ادارو د تنظیم لپاره بیا په کابل کې د دفتري اصولو په نامه یو ښوونځي جوړ شو چې هلته شاګردانو درس ویل او د فراغت څخه وروسته بیا فارغان د مالیه د مامورینو په توګه په هیواد کې مقرر سول، یعنی خپل دندې شروع کړلې. د دولت زړې حسابي چارې په عصري سیستمونو سره بدل سو، د حاکمانو په نامه ښوونځي په مرکز کې جوړ سو او د هغه ځای فارغان بیا په سیمه ییزو حکومتونو کې په دنده باندې ګمارل کېدل، یعنې کله چې په دغه ښوونځي کې د زده کړو څخه وروسته دوی فارغ کېدل نو په سیمه ییزو حکومتونو کې دوی په دنده باندې ټاکل کېده. سوداګري هم پراخه سوه، د داخلي ګمرکي تعرفو ډېروالی لغو سوه او د دې اصلاحاتو د پایلو له امله په افغانستان کې پانګې وده وکړه او افغانستان اقتصادي برخې پرمختګ وکړي. د ادارې په برخه کې هم دولت د هر څه څخه ډېره د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه درلوده، یعنی د دولت تمرکز او فکر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته ډېره و. دغه ملي وحدت ورورولي د افغانستان د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړه وه، یعنی دغه ملي وحدت رامنځته کېدل، دغه ورورولي او اتفاق یوالي د خلکو په منځ کې ډېرول، د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړ و چې د خلکو حقوقو سره مساوي سي نو دغه ملي وحدت رامنځته کیږي. د اساسي قانون د اتمې ماده سره سم ټول هغه خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي پرته د مذهبي مسایلو څخه، پرته د دینی مسایلو څخه، د افغانستان تبع ګڼل کیږي، یعنی هر هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي هغه به د افغانستان د اتباعو څخه وي. په مذهبي په دینی چارو کې د دولت سیاسي نظام بیا په دې باندې مکلف و چې د خلکو د شخصي ازادیو څخه پالنه وکړي او هیڅوک هم پرته د شرعي مجوز څخه یا پرته د کوم شرعي مجوز یا پرته د شرعي دلیل څخه یا پرته د شرعي مجوز قانون څخه توقيف او مجازات کېدلی نسي. ټول خلک یا ټول ملت برابر حقوقونه باید ورته ورکول سي. د تبعیض او تفریق مسله هم د مذهب، توکم او قبیله له مخې چې کوم تبعیض شتون درلودي هغه په مکمل ډول باید د منځه یوړل سي. د دولت دستګاه هم په درو قواو باندې ولاړه وه، یعنی پر اجرایه قوه، مقننه قوه او قضایه قوه باندې ولاړه وه، چې اماني دولت هم د هیواد د حریم د ژغورنې لپاره هوایي ځواک جوړ کړي چې د هیواد حریم وساتي. نو هوایي ځواکونه یې جوړ کړل چې هوایي ځواک بیا یو لس تیاری یا تکې درلودې، پنځه شپږ کسه زده کوونکي بیا د دغه څانګې یا د دغه ځواک د همدغه الوتکو په برخه کې د زده کړې لپاره روسیې، فرانسې او ایټالیا ته واستول شول، او ځینې نور بیا د فوزي زده کړو لپاره روسیې او ترکیې ته ولېږدول شول. د پوهنې او کلتور په چاره کې هم د اساسي قانون د 28مې مادې سره سم لیک او لوست وړیا او اجباري سو، یعنی هر چا په وړیا ټول خلک په وړیا ډول سره په اجباري یعنی حتمی او لازمی دي چې دوی باید لیک او لوست زده کړي. ځینې ښوونځي په مرکز او ولایتونو کې جوړ شو، په پایتخت کې هم د حبیبي لیسې سربیره ابانیاله لیسه جوړه شوه، لومړنی بیا د فرانسویانو، دویمه د جرمنیانو په واسطه رامنځته شول، او ترڅنګ یې په مرکز او ولایتونو کې 302 ښوونځي یو درملمین په هرات کې جوړ شو. د زده کوونکو شمیر هم یو 15000 کسو ته ورسېدی. د دې ترڅنګ یو ملي کتابتون هم جوړ شو چې نن ورځ به دغه ملي کتابتون د عامه کتابتون په نامه یادیږي، او دغه ټول کارونه ترڅنګ بیا د کابل په شهر کې یو سینما او یو تیاتر په بغمان کې جوړ شو چې ترڅنګ یې دیارلس مجلې او جریدې د دولت په مصارف سره په کابل او ولایتونو کې نشر شولې. راځو د غازی امان الله خان اروپایي سفرونو ته، چې امان الله خان په دغه دوره کې ځینې سفرونه لري. د 1901 لمریز کال څخه وروسته بیا د ځینې هیوادونو لخوا څخه رسمي بدلنلیکونه امیر امان الله خان ته راواستول شوه، چې پاچا بیا د دغه هیوادونو څخه لیدنه وکړي. همدغه دی چې امان الله خان د ملکه ثریا سره د اروپا طرف ته ځي. په 1906 میلادي لمریز کال کې د لندې په میاشت کې په لومړۍ ورځ کې په کابل کې د خدای پاماني کوي، او وروسته د کندهار په لور ځي. په کندهار کې د خلکو د تاوده هرکلی سره مخامخ کیږي، او دغه څخه وروسته بیا د چمن په ورسی وروسته د کوټې د لارې څخه کراچی ته رسیږي، او د رسمي پروګرام سره سم بیا د بمبئی بندر ته رسیږي. په بمبئی کې هم د افغانانو او د هندوانو د تود هرکلی سره داسې مخامخ کیږي چې د سړک دواړه طرفونه کې قطارونه جوړ شوي دي، او خلک د هغه هرکلی وایي په تودو ولولو سره، چې داسې وایي چې ژوندی دی وي غازی پاچا. داسې ډول سره د امان الله خان استقبال کوي، او په هند کې هم د خپلې پاتې کېدو پر وخت باندې د هغه ځای خلکو ته داسې وایي امان الله خان چې خپلواکي نه ورکول کیږي، بلکې د توري په زور سره خپلواکي اخیستل کیږي. او د هند مشرانو او د ټولنو د لیدلو څخه وروسته بیا امان الله خان عدن او د هغه ځای څخه مصر ته ځي. د مصر د پاچا لومړنی فواد او د خلکو د هرکلی سره مخامخ کیږي. بیا هم د هغه ځای د تاریخي ابداتو د لیدنې څخه وروسته بیا سکندریه ته ځي، او د مدیترانې د بحیرې د لارې بیا ایټالیا ته روانېږي. په روم کې هم امان الله خان د تود هرکلی کیږي، او د پاچا ویکتور امانویل د ترڅنګ ملکه هم ولی عهد سره ورسره ویني امان الله خان، او ایتالیا څخه بیا فرانسې ته ځي. په فرانسې کې هم تر ټولو لوی ویاړ چې امان الله خان ته ورکول کیږي هغه دا و چې د پاریس شاروال د هغه یعنی د امان الله خان په حق له داسې وایي چې موږ ستا لپاره داسې یو تحفه نه لرو، یعنی ستا د شان سره سم داسې یو ډالۍ نه لرو چې تاسې درکو، مګر د پاریس شار ستاسو په خدمت کې دي. او ترڅنګ د ناپلیون چپرکټ امان الله خان ته راوړي ترڅو امان الله خان پر هغه باندې استراحت وکړي، او امان الله خان بیا د هغه ځای څخه بروکسل، بلجیک او سویس ته سفر کوي. وروسته بیا المان ته ځي، او په المان کې هم د افغانستان د خپلواکۍ لسمه کلیزه هلته لمانځي. یو ترخی الوتکه هم د المان د دولت لخوا څخه امان الله خان ته د ډالۍ په صفت باندې ورکول کیږي، او د المان څخه وروسته بیا انګلستان ته ځي. انګلستان څخه وروسته امان الله خان شوروي روسیې ته سفر کوي، او امان الله خان دغه سفر سره انګلستان که څه هم دغه سفر سره مخالف وو، د دې لپاره چې امان الله خان د روسیې سره دوستانه اړیکې ونه لري. دغه سفر په پایله کې ځینې سیاسي، اقتصادي او کلتوري معاهدې لاسلیک شول. وروسته بیا امان الله خان ترکیې ته ځي، همدارنګه د آسیایي او اروپایي یوولس هیوادونو د لیدنې څخه وروسته ایران ته ځي. هلته ځینې معاهدې لاسلیک کوي، او د هغه څخه وروسته بیا پاچا د ایران د سفر څخه وروسته افغانستان ته راځي. شاه امان الله خان سفر شپږ میاشتې وخت نیسي، او د دې سفر د یوې خوښې پایلې درلودې. د بلې خوا بیا د پاچا اوږدمهاله نشتون په هیواد کې اداره او امنیت ځینې ګډوډي رامنځته کړلې، د دښمن د پلانونو د تطبیق لپاره زمینه مساعده سوه. همدا ده چې بیا دغه کار ځینې ناوړې پایلې رامنځته کوي. راځو د اصلاحاتو په وړاندې خبرګونونه ته دا چې امان الله خان د خپلواکۍ د ګټنې څخه وروسته د خلکو د قربانۍ په پایله کې کومه خپلواکۍ چې ترلاسه سوه افغانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغانستان ځواک او خپلواک دولت جوړ کړي، زموږ په هیواد کې اقتصادي، ټولنیز او کلتوري په برخو کې ځینې اصلاحات رامنځته کړي. کله چې امان الله خان د هیواد چارې په لاس کې اخلي او په دغه اصلاحاتو باندې لاس پورې کوي تر څو وکولی شي هیواد ته پرمختګ وکړي، نو زیاتره افغانان د دغه اصلاحاتو ملاتړ کوي او دغه اصلاحات مني، مګر ځینې خلک بیا د انګریزانو په مرسته سره د اصلاحاتو په وړاندې یا دغه اصلاحاتو بدلونونو په مقابل کې منفي عکس العمل ښیي، ځکه انګلستان بیا غوښتل چې داخلي جنگونه یا داخلي اړدوړ پیدا کړي په افغانستان کې او په دې ډول سره د افغانستان مرکزي دولت د منځه یوسي. شاه امان الله خان د افغانستان د پیژندنې او د مرستې د راجلبولو لپاره آسیا اروپا ته سفر کوي او دغه سفرونه چې دی هغه دښمن دغه ځای څخه ګټه اخلي او د خپل شومو پلانونو د عملي کولو لپاره ډېره ښه زمينه د دې لپاره برابرېږي. کله چې امان الله خان د اروپا څخه راځي په اصلاحاتو پرمختګونو په مرمختګ سره ډېره مینه پیدا سوه د اصلاحاتو عملي کولو لپاره ګام پورته کوي او دلته ځینې پرمختللي د نړۍ د پرمختللي هیوادونو څخه چې کله د لیدنه وکړه غوښتل چې افغانستان هم دغسې پرمختګ وکړي او د اماني خپلواک دولت پر ضد باندې انګلیسیان په دغه وخت کې یوه لویه توطعه جوړوي. د مخالفینو ګروپونه، خوراوره ګروپونه سمون پیدا کوي او نظامي عملیات شروع کیږي. دښمن په دوه جبهو یعنې په ختیځ او شمال فعالیتونو باندې مصروفه کیږي او د دې پلان تر هبه داسې و چې اختشاش لومړی د ختیځ څخه شروع شي تر څو دولت مجبور شي چې پوځیان ختیځ ته واستوي، په دې ډول سره پایتخت د پوځیان څخه خالی کیږي او داسې څخه وروسته بیا د شمال جبهه یعنی کوه دامن او کوهستان بلواګر بیا کابل ته داخل شي او په چټکی سره دولت د منځه یوسي. همدارنګه د امان الله خان د دولت ځینې دولتي عالی رتبه مامورین هم په پټه ډول سره د دې سره مرسته کوي. په هغه ورځ کې بیا په ختیځ کې د شنواری بغاوت شروع کیږي، په شمال کې د کابل لار د کلکاني حبیب الله خان د خوا څخه د حبیب الله خان له خوا چې هغه د سقاو او د زوی په نامه باندې مشهور و دغه لار تړل کیږي. کلکاني حبیب الله خان هم خپل اړیکه د کابل د والی علي احمد سره چې هغه مهال د دولت د خوا د کوه دامن د ستونزو سره د حل لپاره مامور شوی و د هغه سره اړیکه ټینګوي او علي احمد د دې پر ځای چې د دولت په ګټه باندې کار وکړي د خپل شخصي ګټې د پاره د کلکاني ګروپ سره اړیکه ټینګوي او د نورو فرصت طلبو کسانو هم د کلکاني حبیب الله سره مرسته کوي. کلکاني حبیب الله هم د دولتي مامورینو په مرسته باندې د دولت پر ضد باندې بلوا کوي او د هغه په همکاري سره د دسمبر په اخیره کې پر کابل باندې حمله کوي او امان الله خان چې نه غوښتل وینه توی سي په دغه وخت کې د جنوري په لومړي وختونو کې د پاچاهي څخه استعفا ورکوي او کندهار ته راځي. دغه ځای بیا ایتالیا ته مخه کوي او د ژوند تر پای پورې هلته پاتې کیږي. روري سردار عنایت الله درې ورځې اقتدار په لاس کې ونیو او دغه څخه وروسته حبیب الله د سقاوزوی ارګ محاصره کوي، عنایت الله کندهار ته شاته کوي او په دې ډول سره حبیب الله کلکاني پر کابل باندې واکمنیږي او د پاچاهي اعلان کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس د اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کوي او دغه په وړاندې د خلکو د غبرګونونو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. ښه وخت ولرې، ښه چارې. Yeah.
مرگ میں قبول نہ جدائی